ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفي الله ستانه اگزام تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته را بولم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغان حکومت له لوري په وسله والو طالبانو اوربند پیل شوی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا اوربند باید وغځول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له کیم جونګ اون سره د شمالي کوریا له مشر سره دنا فوق العاده و نور مهم مسائل حمله رو خطر ارزم مخکی د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروی.
لمړی د زینو خبرونو سرچکی د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. په کندوز کې د برښنا دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. بشپړه خبرونه د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. پر دغه ولسوالی په حمله کې اته امنیتي سرتیر وژل سوي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاتی په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالی په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو قفلاتون او القانی قشلاق پر پوستو حمله وکړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. حمله پرون ماخوستن لس بجې پیل سوه چې د نن سهار تر څلورو بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې اولس طالبان وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. دوې ورځې مخکې د سرپل ولایت د آدرنګ او بلغلی کلیو مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاسته ولوېدې. په هغه نښته کې د دیرشو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو همداراز 15 زرعي مهاموي موټر هم له منځه وړی او د هغې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برښنا دوې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان د برښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برښنا لومړۍ شبکه د 90 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغه شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 1500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیلر اول شبکه توسعه برق که از سابستشن از خلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 90 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی. او موږ په راتلونکي کې په کندز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3 میلیون او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان هیواد په مالی مرسته بشپړه او پرانستل سوه او له دې شبکې څخه به هم 3000 کورنۍ له برښنا څخه برخمنې سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅه کوي او پیونګیانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون نن د سنگاپور په سینتوزا تفریحي ټاپو کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ولسمشر ترامپ او کیم لومړی 15 دقیقې چې یوازې اجبارونکي ورسره وو یو په یو خبرې وکړې. لدې خبرو وروسته ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل دی ډیر ښه احساس کوي او دا به ډیر ښې خبرې وي. د امریکا ولسمشر وویل دی فکر کوي چې امریکا او شمالي کوریا به په خپلو کې فوق العاده اړیکې ولري او دی به په دې برخه کې هیڅ شک نه لري. هغه وویل دا خبرې د هر چا د توقع خلاف زیاتو پرمختګ دی. ډونالد ترامپ له کیم جونګ اون سره تر څو ساعت خبرو وروسته ویل دواړه به ډیر ژر یو موافقه چې نوموړي جزئیات ورنه کړل لاسلیک کړي. د شمالي کوریا مشر ویل د دې غونډې جوړول اسانه نه و. د کیم په خبره زړو چلندونو او مخکې له مخکې قضاوتونو د دواړو مخه زیات د دواړو مخته زیات خندونه راپورته کړي وو، خو دوی تر تیر سول او دا د نن په دې غونډه کې سره وکتل. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون د خبرو بل پړاو هم لري او دواړه به په سنتوزا تفریحي ټاپو کې په ګډه د غرمې ډوډۍ هم خوري. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپټر د دوشنبې په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور سوی دی. د بلغاریا دفاع وزارت نن وویل په دې پیښه کې د هلیکوپټر د عملیې دوه تنه مړه سوي دي. د عملیې یو بل غړی په سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. تر اوسه پورې د روسي سخت MI-17 هلیکوپټر چې د بلغاریا پوځ ترې د اور مړ کولو په برخه کې ګټه پورته کوله د نسکورېدو علت نه دی معلوم. چارواکو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي او اسبابو په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو ورېدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اعلان شوی اوربند پیل شو او ورسره د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي که اوربند دوام وکړي بهرنۍ مخالفې کړۍ به ژر وځپل شي.
طالب سره د افغانستان د حکومت ډزبانې اوربند څه اوږد شي او یا نهایت کې سورې ته ورسېږي. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایي چې انشاءالله د ورخولو لپاره به ډېر کم وخت پاتې کېږي.
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ترامپ وایي دا لیدنه فوق العاده وه. د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د قیدی راز لومړی مطلب ته. نن د افغان حکومت له لوري په وسله والو طالبانو اوربند پیل شوی. ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ اعلان کړی و چې د روژې له 8مې د اختر تر 15مې اوربند دی. طالبانو هم د اختر په درې ورځو د اوربند اعلان کړی. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې په عمومي ناسته کې غوښتنه وکړه چې اوربند وغځول شي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی.
مننه ستانګزای صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې د هیلمندی او خدای چې کچیرته له طالبانو سره سوله وشي او رامنځته شوی اوربند چې اوس موقت شکل باندې د وغځول شي، نو د ویل چې په اطمینان سره دا خبره کوي چې نورې تورستي ډلې، تکفیري ډلې د هغوی له منځه وړل ډیر وخت اړتیا نه لري. ښاغلی مسلمیار وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان چې له کلونو له افغان حکومت او بهرنیانو سره جګړه کوي، د جګړې یو مهم اړخ ګڼل کیږي او که چیرته دوی سولې ته حاضر کیږي او دغه اوربند چې اوس یوازې د اختر په ورځو کې دوی اعلان کړی غځول کیږي، نو د دې امیدواري ډیره شته چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلمیار د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
که طالب سره د افغانستان د حکومت دزبانې او اوربند څه اوږد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږي، دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیري فکر لري او نورې بدبختۍ دلته ځان سره جوړې دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورخولو لپاره به ډېر کم وخت د افغانستان د خلکو په واد کې او انشاءالله دا به ورک شي.
ستانګزی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې کوم د اوربند اعلان چې شوی و نن پیل شوی ده او له دې سره مهاله په ځینو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو دغه اقدام وستایه، اما تاکید یې پر دې و چې افغانان باید په دې هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري دغه درې ورځو اوربند په هر شکل چې وي وغځول شي، ځکه د دوی په خبره چې د هر جګړې خاتمه او د سولې د ټینګښت پیلامه پوربند کیږي او اوربند لمړنۍ ګام دی. د دغه جرګې منشي فیصل سمی ویل چې په افغانستان کې ټول په یووالي سره باید د دغه فرصت نه په استفادې فشار راوړي تر څو دواړه خواوې دې ته اړ بسي چې په د اوربند دغه موده وغځول
شي. زیاته مننه کوم حدیث پردیسو چې د کابل په سټوډیو کې وو او موږ ته د نننی مهمې مسلې په اړه باندې راپور راکوو. نن په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اوربند پیل شوی دی او ورسره د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې په دې غوښتنه وشوه چې باید اوربند وغځول شي څو بهرنۍ مخالفي کړۍ وځپل شي. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي که په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي د نورو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره جواز نه پاتې کیږي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې له طالبانو سره د احتمالي سولې وروسته د نورو ډلو د ګواښونو په اړه غږیږي.
کله د طالب پر سوله کیږي په داسې حال کې چې دنیا چې کله افغانستان ته تللو سوارې د طالب سره جګړه وه، نو کله چې طالب صلح ته کینی او یا هم دواړه طرفونه صلح ته کینی او صلح راځي، نورې وړې ډلې چې دي حتما به تر وخته پورې مشکلات وي. بعضې هېوادونه بعضې دلایل او فکټورونه دي باید چې هغوی هم په جوش او خروش کې راشي، هغوی هم بعضې تهدیدونه وارد کړي. ولې په مجموع کې کله چې طالب سره سوله کېږي وړې ډلې په خپل ذات منحل کېږي او تر ډېره حده پورې د افغانستان حکومت او طالبانو په راتلونکي کې د یو شریک جوړښت په حیث باندې د افغانستان صلح ثبات ډیموکراسي او اقتصاد ساتي.
بلې، او خادم صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې جګړه مختلف پیچلی آباد لري. کشر تل طالب سره سوله وشي په سیمه کې ځینې هیوادونه چې هغه په یو شکل په افغانستان کې دوی د تشدد لاره یا د جګړې لاره غواړي خپلې ګټې خوندي کړي، څه فکر کوي چې دغه هیوادونو سره څنګه کېدای شي چې داسې یو تعامل ته ورسیږو چې منتج شي په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات رامنځته شي؟
لومړی دا چې تر اوسه پورې د نړۍ په ساده باندې په لویو محرقونو کې د افغانستان د جګړې حل په جګړه باندې وو، پر جنگ ټوپک باندې ټکا وه چې دا د حل لار نه و. په هیڅ دنیا کې تاسې نشي کولی چې جګړه په جګړه باندې ختمه کړي. یو تر ټولو مهم بود د جګړې د تمدید دا و. بل په افغانستان په حکومت کې کمی کاستي وه، په پالیسۍ کې کمی کاستي وه، د دښمن او دوست لپاره ناسم تعریف و. خوشبختانه چې د افغانستان حکومت بی سابقه داسې وړاندیزونه وکړه چې د ټولو خلکو د ټولو اړخونو تصویر وړ وګرځېدو. دریمه اساسي مسله د غیر کفري هېوادونو، یا په لنډ ډول باندې اسلامي هېوادونو خوبړې حالت چې هغه هم دا د مالیزیا او انډونیزیا او قطر او سوزبکستان هم تغیرات رامنځته کړي دي. د دې ټولو په نتیجه کې زه باور لرم چې که چېرته دغه درې واړه اړخونه یا درې واړه فکټورونه لکه څنګه چې تغیر پکې راغلی دی همدغسې تغیر متغیر پاتې شي، نو د سیمې د هېوادونو اهداف په خپل ذات کې په افغانستان کې یا تغیر مومي، یا حداقل په سیمه کې د امریکا په سیاست او د افغانستان د حکومت په سیاست کې دغه هېوادونو اهداف حقیقت باندې بدلېدای شي.
یو اندېښنه چې ولس سره شته چې که چېرته طالبانو سره سوله کېږي اما نورې ډلې چې مشخصا اوس داعش په افغانستان کې په یو بالقوه ګواښ باندې بدلېږي، که چېرته دوی همدغه ډول خپلو حملو ته دوام ورکوي، څه فکر کوي چې دغه اندېښنه ستاسو نظر څومره جدي ده؟
دوه رقم سولې دي، یو فزیکي عملي سوله ده چې د دواړو طرفونو د طالب او د افغانستان د حکومت ترمنځ سوله کېږي، دا په خپل ذات کې تعامل دی، بخل دي، هېرول دي، ورکه ورکه ده. دویمه ډول سوله هغه رواني سوله ده چې په ټولنه کې خلک د سولې په پروسه باندې باور وساتي. طالب د افغانستان د جګړې یو تر ټولو مهم اړخ دی. کله چې موږ د داعش خبره کوو نو وایو چې دا یو بیرونی انګیزه ده او دلته ځای نه لري او په اسانۍ باندې منځ تللی شي، خو کله چې طالب خبره کوو موږ د افغانستان د تابعیت خبره کوو چې د افغانستان تابعیت لري. په افغانستان کې د 1996 تر 2000 کال پورې د دوی هغه مطلق حاکمیت و. په یوه وخت کې اتلس کاله مطلق د طالب د امریکا په وړاندې باندې مقاومت و. دا ټول هغه څه دي چې طالب یو لوی کتلې به حیث باندې رامنځته کړي. نو کله چې طالب سره سوله کېږي په رواني لحاظ باندې عام خلک بیا باورمن کېږي چې نور نو نورې ډلې په افغانستان کې د دې لپاره کوم دلیل نه لري.
د سیاسي چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو مرکه ورده، هغه له طالبانو سره د اوربند په مسلې وغږېد. همدارز یو ویل ک احتمالي سوله وشي نور ډلو ته بجواز نه پات کیږي چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي.
جنگ دی ولک رسول خا
سوله او ملی یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسالوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د آسیا د پنګونې او زیربنا بانک ای آی بی افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنې تازه کړې. په دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ژمنه د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د ای آی بی بانک رئیس جین لیچون ترمنځ د چین په مرکز بیجنګ کې وشوه. د ده په خبره د دواړو لوریو ترمنځ په دغه لیدنه کې په ننګرهار او لغمان کې د لمریزې برېښنا د تولید، د کابل ښار حلقوي سړکونو د جوړولو او په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به 10,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په مستحقو بزګرانو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د اصلاح شویو تخمونو د پیر او ویش په برخه کې جالکاري کېدله او قراردادي شرکتونو به جعلي تخمونه په بزګرانو ویشل. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه اصلاح شویو تخمونو لګښت شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 3.5 او یو لیټر ډیزل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ 3.5 پولا، یو یورو 3.5 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پولا، او زر پاکستانی کلداری 590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو اوس یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. ترامپ ویلي د شمالي کوریا له سیاسي رهبر کیم جونګ اون سره کتنې فوق العاده بری و. ترامپ او کیم نن د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې وکتل او تر تقریبا 45 دقیقې دوه په دوه خبرو وروسته داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې مشخص ساتي ندي سرګن شوی. د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ډونالډ ترامپ د نننۍ کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو پلاو له ډیرې مودې رئیس کار کوو. ډونالډ ترامپ خبرونه ته وویل موږ به یو لوی لانجه حل کړو، داسې یو ستونزمنه مسله چې تر اوسه څوک په حل نه و توانېدلی. فرشتي جلالزی دغه مسله تعقیب کړې او همداسې په استودیو کې ده. فرشتي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اسناد لاسلیک کړل، پر رسنیو کې هم ښکاره شول چې ډیر اسناد سره تبادله کړل. څه دي په دغه سندونو کې تحلیلونه، څه دي یا څه ویل شوي دي؟
و صفی الله، دغه خو بیخي تازه خبره ده. نو تر اوسه چې پر دې د دې مسلې جزئیات لا د همدا اوس خبرېدو په حال کې دي. دغه یو خبره چې اوس تازه تازه په اژانسونو کې رااله ده چې په دغه یو سند کې چې دوی سره لاسلیک کړی لیکل شوی چې امریکا او شمالي کوریا به د باثباته او پایداري سولې پروګرام په مخ بیایي. پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. په سند کې همداراز ویل شوی چې د نننیو مذاکرو او پریکړو د بیا کتنی او د باسونو د تعقیب لپاره به د امکان تر حد په لنډ وخت کې بیا خبرې کیږي او د دواړو خواوو استازي به بیا سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ همدا اوس خبریالانو ته معلومات ورکوي. رپورټونه وایي چې د شمالي کوریا سیاسي رهبر خپل هیواد ته ستون شوی دی. دا اول وار دی چې د امریکا یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له سیاسي رهبر سره غونډه کوي، مذاکره ورسره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته ډیر خوشاله معلومېده. هغه د شمالي کوریا سیاسي مشر ته مخور واړه او ډاډ یې ورکړ چې خبرې بریالۍ وي. ډونالډ ترامپ نن وویل چې دوی به دې ته خوشبینه دي چې د شمالي کوریا له چارواکو سره پر دې مسله خبرو ته ادامه ورکړي.
بله فرشتي، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون نن سره وکتل، دوی د شمالي کوریا په اړه له تمسخر ډکی خبرې کړې وي مخکې. البته ترامپ د شمالي کوریا د مشر په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي چې ډېر پرسنوي کې خبرو شو. هغه ته د لټل راکټ مان یا وړوکی راکټي سړي خبرې کړې وي، او کیم جونګ اون هم بیرته هغه ته ځینې مسایل ویلي وو. هغه یې زوړ بللی وو یا یې بوډا بللی وو. اوس چې دوی سره وکتل، د دوی دغه اوسنۍ خبرې څنګه وي؟ دوی څه ویل سره د یو بل په اړه باندې څه ویل؟
وو دا خبرې په خواب مطبوعاتو کې ډېرې خبرې شوې. دا لفظي شخړې د کیم جونګ اون او د ډونالډ ترامپ ترمنځ په مطبوعاتو کې بحثونه را پیدا کول وخت په وخت. خو ډونالډ ترامپ نن ویلي چې له کیم جونګ اون سره کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او د توقع تر حده زیاته مثبته وه. ډونالډ ترامپ ویلي چې له کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته یې د هغه په اړه او د هغه د هیواد په اړه ډېر څه زده کړل. دی وایي د شمالي کوریا مشر فوق العاده شخصیت لري، ډیر هوښیار دی او دا دواړه یو ډیر سره لګیږي. هغه به ارزښت مرکچی دی د خپلو خلکو په استازیتوب ډیری ارزښمنې او هوښیارې مذاکرې وکړي. موږ د ځانونو او د یو بل د هیوادونو په اړه هم ډیر څه زده کړل. ترامپ بیا یو بل ځای بیا د خبریالانو چې ډیر کنجکاو او پر دې مسله له هغه څخه زیاتې پوښتنې کولې، خبریالانو ته د کیم جونګ اون په اړه وویل. دا وایي ما زده کړل چې هغه یو ډیر مستعد سړی دی. ما زده کړل چې هغه ته خپل هیواد هم ډیر ګران دی. په همدې خبرو کې د شمالي کوریا سیاسي مشر چې مخکې تر دې چې خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي له ډونالډ ترامپ سره د خپلې کتنې په اړه او دا چې دی څه برداشت دی د دغې کتنې څخه خبریالانو ته وویل. دا وایي تر دې ځایه را رسیدل زموږ لپاره آسان کار نه و. پخواني تعصبونه او پخواني خبرې یا فعالیتونه چې سوي و زموږ د لارې خنډ و، خو موږ ورباندې تیر سو او نن دا دی تر دې ځایه را رسیدلی. سفیولله، اوریدونکو تاسو ته باید وایم چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري ادامه لري. د لا په سنگاپور کې د نو پر دې مسله باندې جزئیات را روان دي. تاسو په مزادي رادیو اوري
پر ورخ پرونی کوبرمانه یو سلامات فرشته و چې فرشته جلال دی و د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د نننۍ غونډې جزئیات موږ ته راکړل. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې کیم سره لیدنه فوق العاده و او دوی به ژر د شمالي کوریا غیر اټومي کول پیلوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې له حمید مومند اورو.
کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د خپلو نننیو غنو اکثره تبصرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او دغه اوربند په درشل کې پرونیو حملو ته ځانګړې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د سولې اته ورځنی اوربند نن او د طالبانو درې ورځنی اوربند بیا د اختر په لومړۍ ورځ پیلېږي، خو پوښتنه دا ده چې له اوربند نه مخکې تاوتریخوالی ولې زیات شو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په دې کې شک نشته چې دواړو لورو ته داسې کسان شته چې په اوربند او سوله خوښ نه دي او غواړي چې جګړه دوام وکړي. ورځپاڼه لیکلي ده چې طالبانو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو پړه نه ده منلې، نو واضح ده چې درېم اړخ غواړي وحشت وکړي او اوربند له ستونزو سره مخامخ کړي. ورځپاڼه دا هم لیکلي ده چې داعش ډله د اوربند برخه نه ده، نو دغه ډله او ملاتړ یې غواړي چې له دې فضا نه ګټه پورته کړي او داسې حملې وکړي چې فضا خرابه کړي. د ورځپاڼې په باور داعش او ملاتړ یې غواړي دغه ډله د یو پیاوړي ځواک او جدي خطر په توګه مطرح کړي او دا وښيي چې که طالبان سوله هم وکړي نو جګړه به دوام کوي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی ده چې د دې خطر له منځه وړل د خپل منځیو اختلافاتو په لرې کولو او یوازې په یووالي سره ممکن دی. دنیا ورځپاڼې پرونیو حملو ته په اشاره لیکلي دي دا حملې داسې محل شوې دي چې افغانان د اوربند د خوشحالیو د لمانځلو په حال کې وو چې یو ځل بیا د غم په ټغر کېنول شول. ورځپاڼې لیکلی ده چې پرون په کابل، ننګرهار، قندوز، غزنی او هلمند کې ځانوژونکو ډله ییزو حملو او چاودنو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې خلک په دې هیله و چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین به د دې اوربند په خاطر له اقل د روژې په مبارکه میاشت کې له خونړیو حملو لاس واخلي، خو د ورځپاڼې په وینا لیدلی کېږي چې طالبان له اختر نه مخکې د اوربند جبرانول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې له دې حملو ښکاري چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د نورو لاس دی چې نه غواړي افغانان په آرامه سا واخلي، خو ورځپاڼې دا نه دي لیکلي چې دا لاسونه د چا دي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي د ولسی تړون پروګرام په چوکاټ کې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د 132 میلیونو افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې عملي شوي. په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د ښوونځیو ودانۍ، د سړک جوړونه او داسې نورې پروژې شاملې دي. اجمل آریان له کندز دغه رپورټ را لېږلی.
په دې پروژو کې د پاکو اوبو زیرمې، د اوبو څاګانې، د ښوونځیو ودانۍ، د سړک جوړونه او استنادي دیوالونه شامل دي او مالی لګښت د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د علي آباد خان آباد ولسوالیو ترمنځ د غځېدلې 6 کیلومتره سړک د جوړېدو کار هم د کندز والي عبدالجبار نعیمي لخوا چې یو شمېر چارواکو یې ملتیا کوله د پټې په پرې کولو سره رسمن کار پیل شو.
مرمن د علي آباد ولسوالۍ کې د 132 میلیونو افغانیو پروژې افتتاح کړل. دا ټولې هغه عمل منفه پروژې دي چې په دې کې 6 کیلومتره سړک، په دې کې د علي آباد د مکتب تعمیر، او په دې کې 6 هغه پروژې چې په هغه کې په مختلفو شوراګانو لري د ملي تړون یا میثاق شهروندي پروګرامونه په چوکاټ کې ترسره کیږي.
د ښاغلي نعیمي په وینا چې پر دغه سړک 50 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مرکزي حکومت لخوا ورکول کیږي او ودانیزې چارې به د 6 په اوږدو کې پای ته ورسیږي. همدارس د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د پلي خشتي په نوم د نجونو یوه لیسه چې ودانیز کارونه یې بشپړ شوي وو، د کندز والي عبدالجبار نعیمي له لورې رسمن د پټې په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په ورته وخت کې د علي آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک په دغه ولسوالۍ کې د یو شمېر لویو پرمختیایي پروژو د کار د پیلېدو او د یو ښوونځي د ګټه اخیستو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولسوالۍ 2 اوسېدونکو حاجي هیکل او ارباب عبدالشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هر پروژه چې خلکو او کلیوالو انتخاب کړی ده، د خلکو په مشوره باندې انتخاب شوی ده، هر پروژه چې برنامه ته تطبیقیږي و هلته ممکن ثبات راسي. دې پروژې ته زموږ ولس د علي آباد خلک ته ډیر خوشحاله دي. د پروژې د حکومت دخوا او د شورا انکشافي دخوا تطبیقیږي، دا ډیرې ښه برنامې دي.
تغییرات مثبت خیلی زیات داره. د گذشته سرک نبود، پل نبود، مکتب
د دغه پروژو په پلي کولو سره به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي، ځکه اوس مهال خلک د سړک، د ښوونځي، د څښاک اوبو، د روغتیایي کلینک د نشتوالي په برخه کې ستونزې لري. خو د دغو پروژو د کار په بشپړېدو سره به زموږ د ولسوالۍ د خلکو ستونزې هوارې شي. د علي آباد ولسوالۍ د 43 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز لودیز لوري ته موقعیت لري او برسېره پر دې د بغلان کندز سړک هم پر نوموړي ولسوالۍ غځېدلی او د کندز له نسبتا امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. بعد د سلام زموږ دغه غوښتنه او تقاضا دولت ته ده چې دغه کوم انټرنیټي یا فیسبوکي یا مخابراتي شبکې چې دي ډېر زیات مصرفونه د خلکو بنې حسابېږي او چې ډېر کوچني خلک ولګي پیسې چې نیمې چې وي همداسې دي ویشي او نیمې پیسې په انټرنیټ او فیسبوک باندې سم کار نه کوي، سم نه پلی کېږي او خلک یې بلانجه باندې اخته کړي دي او د دې نه سم استفاده نه اخیستل کېږي، سم کار نه کوي. مخابراتي شبکو ته زموږ دا خبر دی چې دغه پروګرام سم کې او دغه نه موږ سم استفاده واخیستل کې او چې دا کوم چې قیامت جو اصلي لکه د پاکستان په پرتله د نورو ممالکو پرتله باندې لکه هلته چې څنګه سیاسي اخیستل کېږي استعمالېږي په هماغه طریقه باندې د افغانستان خلک ولې، ځکه چې افغانستان کې ګټه نشته، د کار نشته، روزګار نشته دي. نو په همدې خاطر موږ باید چې دوه سره ګزاره وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکریزی د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. رسو تر سلام پیغام پرېږدم. پیغام یې ګرانو کندهاریانو دکندار خلکو دکاندارانو ته دی چې د اختر شپې ورځې را رسېږي، په دوی ته وایي چې لږ احتیاط کوئ د مسکینانو خوراکیانو سره چې د شان ډېر ګران ور نه کړي. خلکو ته پیسې نشته، اقتصاد یې کم دی، وچکلي ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم را رسیږو وروستي برخې ته. د وړو برقي موټرو په اړه باندې مو خو حتما خبرونه اوریدلي، خو دا ځل داسې یو جالب معلومات درکو چې د لویو برقي موټرو یا لاریو د جوړولو په اړه هم کار روان دی.
د جرمني ډیملر کمپنۍ غواړي چې ژر دوه ډوله لوی الکترونیک لارې جوړې کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي د الکترونیکي موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکي موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېر هوا خرابوي. ډیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکي بسونو او لاریو پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکي لارې یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لارې به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیښت لپاره جوړې شي. دا لارې چې انجینونه یې 544 کیلو واټ دي په یو وار چارج 400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په 90 دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 340 کیلومترو لپاره کافی دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مرالې بشیر سټوډیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په غزنی ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې چې پر یو حاموی زرهي موټر سوی دی لږ تر لږه 15 افغان سرتیري وژل سوی دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده او په حمله کې اته امنیتي سرتیري وژل سوی دی. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله کړې چې په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. او په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اوربند اعلان سوی او دا اوربند نن عملي سو، پر سرپل کې په یو پوځي اډه باندې د حملو راپورونه راغلي. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر او شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ترامپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅه کوي او پینګ یانګ د کوریا ټاپوزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپټر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور سوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په تفصیلي توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ناجي صاحب په کوربه تو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیه سپایم او په خبرونه کې نن د سر درد په عوامل او مخنیوي خبرې کوو. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقی صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو هم خره خلاص وې.
مننه صافی صاحب تاسو ته ستاسو د رادیو کارمندانو ته او ګران لیدونکو ته اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو او راي دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. نن ورځ موږ د سر درد ناروغي په اړه غږیږو. ډاکټر صاحب راځو د خبرونه په سر کې ستاسو لاندې سر درد څه ډول و ناروغي دا او سلا ملونه لري مهرباني وکړئ.
سردار یا هډیک چې په طب کې ورته معمول استلام کې استفاده کوو، دا اصلا یو سپټوم دی، یو اراض دی چې معمولا د مریض له خوا نه شکایت کیږي مربوطه ډاکټر ته. اصلا ډیر لوامل لاملونه لري، خاص نظمونږ اساسي په ټولنه کې په اوسني اثر کې. اصلا د دې ستر لاملونه کولی شو په دوو کټګوریو باندې موږ تقسیم کړو، یا خپله دستکل یا د جمجمې یا د دماغي سیستم یا عصبي سیستم هغه مربوطه ستونزې مشکلات دي، او بل هم نور سیستمیک ستونزې مشکلات یا امراض چې په هغه په نتیجه کې معمولا شخص ته هډیک یا سر دردی ورته پیدا کیږي. ویلو شو چې خپله سایکاتریک فکتورونه یا روحي عوامل یا به سلام دماغ مربوط فرد یو نفر انزایټی لري ډیپریشن لري، افسردګي لري، خفګان لري، معمولا د دې په نتیجه کې شخص خپل هډک یا سردردي پیدا کیږي، چې البته همدغه انزایټي ګانې یا خپل خفګانونه ذهني تشوشات پوسنی اثر بې نهایت ډېر دي، خاصتا په ځوانه طبقه کې. تر څنګ خپل د دماغ او البته مربوطه ساختمان هر کله چې التهابي شي یا میکروبي شي، هغه جملې څخه ویلو چې خپل انسفالایټس یا دماغي نس التهابي کېدل یا میکروبي کېدل. د دماغ هغه پوخ یا پرده چې خپل دماغي انساج پوخلی چې موږ ورته په طب کې میننجیا صحایه ورته وایو، هر کله چې هغه چونترې طبقې لري، هر کله چې دغه درې ونه طبقات التهابي شي یا میکروبي شي چې موږ ورته په توابط کې میننجایټس ورته وایو، که هغه البته پایوجنیکوسیږي یا نن پایوجنیکوسیږي، هر کله چې التهابي شي د سردردۍ بایز ګرځي، حتی د داسې شدید سردردۍ بایز ګرځي چې طبابت کې به یو معمول اصطلاح ورته استفاده کوو چې بروستنګ هډک ورته وایو، ډېره خطرناک سردردۍ اوسیږي، حتی د شخص د مړینې بایز به هم ګرځي. تر څنګ خپله د کرینیل بونز یا د سکل یا د جمجمې هغه مربوطه اډوکې، هر کله چې التهابي شي طبابت کې ورته موږ اوسټیمیلایټس کلمه ورته شو استفاده کولی، کله چې هغه التهابي شي معمولا هم بیا شخص ته سردردي پیدا کیږي. تر څنګ د سر د ویښتانو د فلیکلونو التهاب یا فلیکلایټس هم د سردردي بایز ګرځي. د دې تر څنګ خپله د عصبي سیستم یا عصبي مرکزي سیستم یا خپله سکل یا جمجمې سره نږدې مجاور کوم اعضاو چې کوم دي، د هغې ستونزې مشکلات هم د سردردي بایز ګرځي. یو له هغې جملې څخه ویلی شم چې خپله د سترګو مختلف امراض، یو له هغې جملې څخه ګلاکوما یا هر کله چې د سترګې فشار لوړیږي د سردردي بایز ګرځي. تر څنګ بسره د غاښ مشکلات یو څوک ولري هم د سردردي بایز ګرځي. د دې تر څنګ که چېرته یو نفر اوټایټس میډیا ولري یا د منځنی غوږ التهابات ولري، د غوږ میکروب کېدل ولري، عادت هم سردردګان پیدا کیږي. تر څنګ سینوزیت یا جوب چې معمولا هغه فضا یا خالیګاوي دي چې هغه د هډوکو په منځ کې وجود لري د انسان بدن کې، خاصتا مګزیلری سینس توابط کې ورته وایي، د مګزیلا یو خاص اډوکې دی چې البته دغه جیوبي کله میکروبي شي یا فرتن فرانټل سینوزیت موږ ورته وایو، هر کله چې دغه سینوزایټس منځ سره شي یا جیوبن التهاب منځ سره شي، بیا هم شخص سردردي پیدا کیږي. د دې تر څنګ خپله انسومنیا یا بیخوبیګانې نارامي هم د سردردي بایز ګرځي. ځینې میتابولیک امراض یا استقلابي ناروغۍ هم د سردردي بایز ګرځي. تر څنګ یې خپله لوړ فشار یا هایپرټینشن د وینې، تر څنګ یې خپله هایپرټینشن یا د وینې ټیټ فشار د هم د سردردي بایز کېدلی شي. د دې تر څنګ خپله کانسټیپیشن قبضیت کې هم سردردي منځ راځي، او هر کله چې داخل د دماغ کې فشار لوړ شي یا انټر کرینیال پرشر لوړ شي، بیا هم د شخص سردردي بایز ګرځي. داخل د دماغ کې هر کله چې آی سی ایچ رامنځته شي یا انټر کرینیال هیمرج رامنځته شي یا داخل د کوپلۍ کې چې کله خونریزي رامنځته شي، بیا هم د سردردي بایز ګرځي. نو سردردي یا هډیک معمولا ډېر عوامل لري، خاصتا زموږ اساسي په ټولنه کې په اوسني شرایط کې خپل روحي تکالیف په مجموع کې ویلی شي چې دا د سردردي بایز ګرځي.
ډېره زیاته مننه. د ته به هم راشو چې پروژه کې ډېری خلک د سردردۍ له ناروغۍ ځورېږي. اوس به یو اوریدونکی واخلو، د پوښتنه به ولیکو، بیا به راځو. عبدالرحمن خان، د سردردۍ په مسایلو غږیږو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
عبدالرحمن ورور، څونه وخت کیږي؟
بس تقریبا په میاشت کې، په یوه نیمه میاشت کې، بس یا په لسو شپو کې، پنځلسو شپو کې دغه تېر شوی یو کلک شوی ولګېږي، حتی چې شپه پوه شوی تر پاڼې بد ولګېږي،
کله چې رکو ته ځي، سجدې ته ځي، یعنی حضرت چې کله لمونځ ادا کوي، آیا سردردي دې ورسره ډېریږي؟ کله چې رکو ته ښکته کېږي یا سجدې ته ځي، سردردي دې ورسره ډېریږي که نه؟ سابق خود سے دوامدار ریزش اس سے خود نہیں در لو دو
نہ یا دوامدار نہ دی دوامدار نہ دی
سامان سامان
مننه کو ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ا د عبدالرحمن نور سوال د سوي چې خپل سترګې د پورتنې برخې معمولا درد موجودیت او سره نتیجه کې شخص سره د پیدا کی دلته باید وایو چې خپل ما مخ کې خپل عوامل کې د سر درد هم یادوري وکړه. د سترګو پورتنې برخه چنل ته خپل فرنٹل هډوکي چې معمولا د سکل یا د جمجمې یو هغه هډوکي د چاغه د جمجمې په خدام کې موقعیت لري او داخله دغه هډوکي البته یو فضا ده یو خالیګه ده چې موږ ورته د فرنٹل سینس یا په اصطلاح په عربي کې ورته جیوب کلمه شو استفاده کوله. زیاتره وخت کله چې دغه جیوب التهابي شي یعنی فرنٹل خپل سینوزیت شخص پیدا شي نو بعد هغه بیا معمولا سر درد دیګانی پیدا کیږي او تر څنګ دغه سر درد هر کله چې یو شخص خپل سر کته کوي چې ورور ته مالر مثال ورکو مال چې تاسو رکو ته ځي یا سجدې ته کته کیږي آیا سر درد ورس کیږي ډیری کنه هغه ورش بل سر درد جاتیږي تقریبا 80% درجهږي نو دغه ورور زده سټډي فکر کوم چې دغه ستونزې البته د فرنٹل سینوزیت مربوط کیږي خپل دغه جیوب التهاب د جیوب التهاب معمولا د ګوشګلو ډاکټر سبان مربوط کیږي. بهتره خبره ده چې دا یو تکړه متخصص د ګوشګلو سره یا د ستونی ډاکټر سره د مشوره وکړي هغه ورته یو 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 عکس ورته په صلاح توصیه کوي او عکس به واضح معلومیږي که چیرته دغه مربوطه سینوسونه یا جیوب نه میکروبیوسیږي هغه به عکس کې معلومیږي تقریبا 14 ورځې الا 21 ورځې درملنې ته اړتیا لري. بالاخره انشاءالله د خوالو په طرف باندې ځي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مانا د غزنی مقرنه امریکن ولې محترمې خوري
ځان هم راو پیژنئ نو څه دی
کریم د غزنی مقرنه
کریم خان که د سر دردې په اړه تاسو سره پوښتنه مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر سره پوښتنه چې دا یو میاس مخ کې په ما باندې شرایط راتلل چې زبې لکه په یو ځای کې بناسم او په داینه کې بشاو خو ما یو شی لیدل دی بدل به را باندې اوس می دې سر دا یو طرف دای شي د لکه وبس کې او بل دا بدن می دې خوشی زر شو یو شل سوی وی او دا بدن دا احساس کوم لکه دا بدن سمې و خو ځان ته فعالیت لري بل خو ځان ته فعالیت او دا یو بغل دا چپ بغل دی سترګو سره دا جن درد کوي او د شي احساسوم لکه وبس کې وی نو دا ډاکټر صاحب چې ته دې پټن جواب راکړي مې باندې وی
او ورور کو معاینات تر سره کړو سفرې
نہ تر اوسه ما نه تنه تر کړی ماشي پنځه کاله ماشي یې ملاریا امریکا سره به ما سر خطر لیو یا پر اوسه کاله واره ما له مشتک په غزې کې دا غوته اوره چې پر څه کار نه بدري کاله ما هغه بیا اندرا له اسپانیا په نامه کوم تابلیټ هغه را کړیو هغه سره څه خبرم خو سم بیرته داسي زات پیدا شوی دا و داسي ما یې څنګه دې مې مډې ته فشارم لاندې نه چې دا کوم چیرته
کوم زار واخ خود به سر نه واخړل
نه نه ضربه من نه دخواله دی ضربه من نه دخواله دی
نه سمه ده انشاءالله جواب بدر کوم
مننه خیر
مننه کو کریم رور رو پختنه وکړه مهرباني وکړئ.
اصلا کریم رور ستونزه چون داخل د دماغ یا داخل د عصبي سیستم د سیو ساختمان د چغه خپل په کراس شکل باندې وظایف تر سره کوي په دغه معنی چې د دماغ خیاړخ معمولا د انسان د بدن چپ اړخ کنټرولوي او چپ اړخ بیا هغه خیاړخ کنټرولوي. چون دلته د دې داسې احساس هم درلودو په صلاح چون دا یو حالت ده چې زیاتره اوقات هر کله چې دماغي انساج میکروبي شي مخکې هم یادوري وکړه چې ډېر یو شدید سردردګانې پیدا کیږي. دا چې فعلا د دې یو طرف سردردی ده نو د ډېر اغلب ګمان کیږي چې امکان لري د ورور زموږ میګراین ولري یو نو د سردردی ده یا نیم سره ولري. نیم سره بیا درملنه کیږي الحمدلله تر اوسه پورې میګراین د سوا واقع نشته چې هغه په صلاح به تداوی نه پاتې شي. خوخه خبر ده چې د غوړ خپل تغذوي حالت لږ متوجه وسیږي او یو عمومي متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي امکانه د ډیر سره چې په صلاح د میګرین لري کچیر د بیا تداوی د میګرین تر سره کیږي او هغه سره حواله نه پیدا کیږي بیا هم پیشرفته معنات کیږي امکان د لري خپل د سر یو سیټ سکین ورته وکړي یو عکس ورته واخلي د دې تر څنګ پیشرفته معنات نور هم شته دي ځینې معنات تر سره کیږي تر څو هغه اثر عامل پیدا شي او بل اخر بیا درملنه تر سره شي.
نو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقی دی. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
هدایت الله خان د کابل ولایت خاکی جبا
څخه. هدایت الله خان خبرونه تاسو له ازادي راډیو اوري که کومه پوښتنه یې د سر دردې په اړه مهرباني.
زه
زما خو دا درې میاشت کېږي چې تبه لرم، سردرد ده البته تبه ده، نو مر خاتمه شو تر ملوېده پورې همداسې پرله پسې شدید ی اوس البته کمه سوې ده. یو درې میاشتې کېږي دوا مې هم وخوړه، ګولۍ سوی ته دې بس کار نه کوي، فکاري مې هم وکړه.
معاینات دې ترسره کړي دي؟
نه، معاینات خو مې نه دي کړي.
مختلف امراض خاصتاً انفیکشیوس ڈیزیز یا انتانی امراض داغی پہ بیس کی معمولاً اخبلا شخص تبہ یا فیور پیدا کی گی. ہر کلچ یا شخص ہائپرتھرمیا یا فیور یا تبہ اور پیدا شی نو تبن کچیر ٹول نہ کیا ہو یا بد وختانہ یا عادت دادا چی فقط دوخانے والا تو یا پرسٹامول آدی گولے یا خریش والا تو خطر باندھا واغ استفادہ کیں. ادر حال کے طبی لامل معلوم اسی کی تو سوچ لامل تدوی نے شی دغه ته هر کس نه غوسیږي، یعنی ډیر داسې امراض یو دغه جمله څخه زه ویل شم چې دوامدار طبي پسلا مختلف انتانی امراض کی موجود سیگی متقطع تبا یا ہائی گریڈ فیور یا لوڑا درجہ تبا زیادہ را اوقات دزمانگا ساسی چون مناطق کرم دی معمولا دا ملاریا واقعات کی دار مستکی گی خلا دا حازمی طرق پا مشکلات کی پیدا کی گی دا تنفسی طرق پا امراض کی پیدا کی گی نو خواہ خبر دارد چی یا با لامل پیدا شی زکل تا دیوینی معاینات تر سرکی گی دلتا پسلا آغا فیزیکل اگزام چی منگورتا تبا بد کوایو یا فیزیکی معاینات یا متخصی ڈاکٹر لفخانه تر سرکی گی مریض بندی چی دا غطبه پا کم درجه کی دا یا د طبی نویت معلومه گی مکمل د شخص څخه تاریخ چا غسر کی گی او ځین نور معاینات تر سوچ د طبی لامل معلوم شي. طبی لامل چې تر سو د غرور معلوم نکړي نو یعنی معاینات تر سره نکړي دا عادی پر سمول باندې یا په اسپرین باندې د هنه تدب کی گی هغه لازم یا طبی خشي دوباره بیا طبی دوباره ریپیټ کی گی او تکرار کی.
خبر اوریدون کتاب ورسو مهرباني وکړئ روختي د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مکمل اکثر وقت تکلیف
ہے
دا ورمیده سه هزار در خیره تاسه بیخی سرزیه تا نسل در چطوره دلی
فشار ده چکره ای؟ دوین فشار ده چکره کرا؟
فشار می اکتار وقت جگه گی خود دیر دل تنه جگه سی مثال او گردم پا گاش بانه در جگه گی
سامه ده بیا تا دوی اغس ده دلوار فشار خاطر بانه دلوار فشار دواز کرده ده بیا؟
دلوار فشار می خالی دو گوله اکتار گوله خوله دی او دیر دوا منه ده کرده
همیشه ده فشار چکه همیشه فشار کنترول کړه انشاءالله سردردی اما غلامل اخلاص او تشوشات مو که انشاءالله خبر پیدا کړي. خو خبره دار چې دوره ورور فشار چونچک دی د وینې چې ماده وینې فشار لوړ دی او یو لامل هم د هډک یا د سردردی هغه د وینې لوړ فشار دی. فشار د خپل تدوی کې انشاءالله سردردی ښه کیږي ورسره استراحت دی وکړي او د دې ترڅنګ په سلا کې چې ته به خوب اوسېږي نارام اوسېږي د کې ولې چې استراحت وکړي انشاءالله فشار سردردی ښه کیږي. یعنی ستر لامه د ضرور موږ ویل شو چې هغه د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن دی.
ډاکټر صاحب ځینې خلک د روژې په مبارکه میاشت کې د سردردی نه ډېر کړیږي، ستاسو په نظر تغذیه سره څه تړاو لري کنه سردردی؟
طبعا واضح خبره ده روزی مبارک میاش کے چن یو شخص فسٹنگ حالت کی اسی کی دولت کی حالت کی اسی کی اللہ تعالیٰ پہ حکمت سرا خورد انسان بدن پداس یو شکل باندھے جو آیار شوے دے چولے کی حالت کے ہم منگا باز ذخیر لرو البتہ چاغا دا انسان دا بدن دا حجرات و دا فعالیت خاطر باندھے اغم مربوطہ ضروریات پورا کر یو لاگ جملے سکھا چې ستره ذخیره گاه د انسان بدن کې د هغه لایبریا جگر دی خپل په جگر کې البته ګلوکوز په دوامدار شکل باندې په استقلاب رسیږي او بالاخره په یو مغلق شکل باندې د کاربوهایدرېت تبدیلېږي چې په تبابت کې موږ ورته ګلایکوجن ورته وایو. دغه ګلایکوجن شکل خپل په عضلاتو کې په معمولا په جگر کې دا ذخیره اوسېږي. هر کله چې یو شخص اولګي حالت ته ځي معمولا همدغه ګلایکوجن دی چې دا بیا تجزیه کیږي د یو بوشمیکي پروسې پروساس باندې چې موږ ورته ګلایکوجن ولایس ورته بالاخره په ساده کاربوهایدرېت یعنې په ګلوکوز باندې دوباره تبدیلېږي او وینې ته ریلیز کیږي تر څو د انسولین پوسته باندې ټول انساج ته ورسیږي او انساج ورڅخه استفاده وکړي. واضح خبره ده هر کله چې د انسان د وینې په وینه کې خپل د ګلوکوز سویا راخته کیږي، یعنی شخص د هایپوګلیسیمیا په طرف باندې ځي، دلته چون جوابات دا چې خپل دماغي انساج هغه انساج چې هغه البته نسبت نور انساج ته د بدن هغه د ګلوکوز او خپل د اکسیجن د کمښت په مقابل کې ډیر حساس دي، نو په لوړه پیمانه سره چې د انسان بدن کې ګلوکوز مصرفیږي هغه خپل دماغي انساج مصرفوي. نو هر کله چې خپل دماغ ته ګلوکوز کم ورسیږي، چون د ولګي حالت کې فاستینګ حالت کې روژه کې چې معمولا د وینې ګلوکوز سویه نسبتا ښکته کیږي، کله چې د وینې ګلوکوز سویه ښکته شي نو ګلوکوز په کم اندازه باندې دماغ ته رسیږي. البته دماغ باید وایو چې خپل یو له هغه سیستمونو جملې څخه دی، یعنی عصبي سیستم په مجموع کې چې د انسان د بدن دغه یولس یا دولس سیستمونه ټول کنټرولوي، یعنی فعالیت نسبت نورو اعضاو ته نور سیستمونو ته ډېر دی. دلته ډېر مهم خبره ده چې کله ګلوکوز کم ورسیږي دماغي انساج دلته شخص اریټیبل کیږي، نارامه کیږي، مخارش کیږي، او تر څنګ خپل سمپاتیک سیستم اکړنې ډېریږي، یعنی شخص خوله پیدا کیږي، د زړه حرکات ډېریږي، تریمر یا لرزه ورته پیدا کیږي، او تر څنګ بیا هم هډک یا سردردی پیدا کیږي. یعنی واضح خبره دا چې خپل نیوټریشنل حالات یا تغذیوي حالات معمولا د سردردی سره په اصطلاح ډیر یو 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 غلط تړاو لري. هر کله چې تغذیوي حالات خرابېږي معمولا ورسره سردردی پیدا کیږي.
بله خو بلوریدون کې دی مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
ډاکټر صاحب ته او تاسو اوریدونکو دې ټولو ته خرغلاسته
خوشاله اوسئ او ډیره مننه. ځان هم راو پیژنئ؟
پاکستان خفگان اور پریشانی
کی
تقریباً
اصلاً سر لامل د هډیک د سردردی امغ انزایټی ګانی دی، ډیپریشن دی، افسردگی دی، خفګان دی، تشویشات دی. نو اوس خبردار چې د چون د ټوخي سره په صلا انده و چې کله د مریض تشویش وکړي به ورته ټوخی پیدا کیږي، خو چون تشویشات ذهنی یا روحي فشارونه چون دا خپل دماغي انساج پر اړه لري، باید وایو چې هغه دماغي انساج د مخنی خبرې په تایید سره چې په صلا غټ نور سیستمونه کنټرولوي، دلته چون خپل استیمولیشن یا تنبیه خپل د کافین ریسپټورونه کیږي یا په صلا د هغه ټوخي مربوطه اخیزي چې کوم دی هغه تنبیه کیږي او بل اخر شخص ته ټوخی پیدا کیږي. خو دلته یو خبره ډیره مهمه خبره ده، زیاتره چې شخص ته ټوخی پیدا کیږي هغه خپل د یا به اپر ریسپیریټری ټراک مربوطه شي، یعنی اولوی تنفسي طرق کوم ستونزه موجوده شي، حمله ور، یعنی هدف مې چې دا شخص او کتل شي یو بار امکان ډول چې د دستوري مربوطه مشکلات لري، خپل فرنج تلري یا تنسل تلري یا په اصطلاح امکان ډول چې لاور طرف ته لاړ شي، امکان ډول چې نمونیا سینه بغل باندې مبتلا وسیږي، خپل تبرکلو د ډیر مودې لپاره د کبل شي شخص ته په اصطلاح یو پیسو دا کې یو ډرای کوینګ یا وشت خې پیدا شي، دا غي نور څه بیا بلغم سره معمولا وینې خارج شي مبتلا تبوت کوي ته حماب سپورت وي. نو ښه خبر دا چې امدا غمري چې ډیر زین تم تلري ډیر درملنم کړل تنه خبردار چې د مو پرېږدي په اصطلاح د باندې روحي فشار راشي، د تشويش وکړي، دا د همیش تشويش شي په اصطلاح یو آزاد فضا ته د ولر شي، د ماشومان غار مغال څخه د لرې وساتل شي، او همیشه د تشويش شي په اصطلاح چې دای تشوشات نه کوي یا په اصطلاح انزایټي طرف ته لرنه شي یا هم د ډیپ ډیپریشن طرف ته لرنه شي، بیا یو خطرناک حالت ده حتی په طرف د خودکشي به یو شخص وي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه زنګړي شوی سر درته په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عبد الواحد صدیقی صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. خرغله ریاض الله ما
کومه خرګانی د ډاکټر صاحب نشم ده پوښتنه راکنه چې زما د
درد لري ورو ریاضانه
او د څه چې راکټ کوم اخر سات چې رسومه سپقایله چې کله دی مانځکې تینه مده
درد کوي نو د سیدار نه
خا او د سیمه متحرک ده کله چې تور بند لاس دی د سی حرکت لري کنه
نه د سی چې پلاس کې ته مده سی غوټه وشاله کی خا
او درد خو
غوټه
ا درد نه کنه وسیږي
نه د سی ډیر درد نه کوي نه
خا نرمه ده که سخت واله لري
هغه کوم ځای کې چې غوټه ده هغه د سی کلک ده او ډاکټر ته ته ډاکټر راته ویل چې دې کې شوی چې دا خبره رښتیا ده خو نه
سلام ان شاء الله زبر ته جواب نه
خا تاسو خبرونه سره اوسه اتمن به ډاکټر صاحب جواب درکې مهرباني وکړئ
زیاتره واقعیت کې د بدن مختلف ساحو کې خپل د جلد لاندې فټ جمعي یا غوړ جمعي یا لیپ جمعي چې هغه البته باید ویو چې نه دردناک اوسېږي پیسلا قوام هم نسبتا نرم اوسېږي یعنی سوګر باندې لاس کېږدي د جس سره یا پل پیشنټ سره هغه هم نرم اوسېږي نو دا فټ دی یا غوړ دی او اصلا که چیرته حیاتي عضو ته نږدې نه اوسېږي هېڅ د هغې ویستل هم چون د چرایي عملي پروسه بند کېږي ویستل یې هم اړین نه دي هماغه ساحه کې موجود اوسېږي هر کله چې دا زیاتره واقعیتو کې دا غټوالی پیدا کوي که چیرته دغه په عام اصطلاح چې موږ ورته د عوام ورته استفاده کوي یعنی دانه که چیرته غټوالی پیدا کړي بعد هغه نه بیا هماغه مربوطه ډاکټر ته البته جرایي مربوط کېږي او جراح ډاکټر سره مشوره کوي که چیرته شخص پذابوي بیا عملیات کوي که چیرته شخص نه پذاب کوي بیا دې اوسېږي چې نور ته تکلیف هم نه رسېږي او نور بدن کې ورته نور ستونزې مشکلات نه ایجادوي
مننه ډاکټر صاحب د سر درد لري کول لپاره ځینې خلک په خپل سر درمل کاروي ستاسو په نظر څومره ناوړه پایلې لري له کومو درملو باید کار واخیستل شي څه باید وکړي
اصلا په اوسني وخت کې زموږ ستاسو د ټولنې خلک د عادي سردردی په خاطر باندې دوی هم درملونه استفاده کوي خو سردردی باید دوی یا هډیک چې هغه کازیاتیف ټریټمنټ ته اړتیا لري د هغې لامل اول باید پیدا شي تر څو چې لامل تداوي نه کړي فیصله سردردی د منځه شي په اوسني وخت کې اکثریت فامیلونه چې فیصله یو عامه دوا چې زموږ سره په ټولنه کې شته دی پرستامول اکثریت فامیلونه لري او زیاتره د کور فیصله هغه مشران چې همدا د کور کې ماشوم په سر باندې هم درد اوسېږي که دغه شخص په سر باندې درد اوسېږي بېدون د دېنه چې فیصله دا چا سره مشوره وکړي بېدون دېنه چې د دې لامل پیدا کړي نو پرستامول ورته مخې کوي چې د تاسې فیصله ونه استفاده وکړي او د سر دردي د کمښت باعث ګرځي درسته ده چې خپله پرستامول یو انلټیجیک دی د درد ضد درمل دی انټي پیریټیک دی د تبه ضد درمل دی ولې جواز نشته ده چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي یوازینی بده پایله د پرستامول چون هره دوا چون کیمیکلز دي کیمیاوي مواد دي ترکیب کې چون مختلف کمپنۍ په واسطه باندې مختلف کیمیاوي مواد ګډ شوي دي او ورڅخه جوړ شوي دي چون هر یو دوا ځانته یو خاص سایډ افیکټ یا عوارض جانبي لري پرستامول چې ډېره معموله دوا ده په اوسني شرایط کې ډېر خلک ورڅخه استفاده کوي بدون د معاینې څخه خود سره نه استفاده کوي د هغې یوه بده پایله خپله لایور فیلر دی د جګر د وظایفو مختلفواله دی جګر مکمل د منځه وړي نو جگر د انسان بدن کې پسله هغه عضو ده چې هغه موږ ورته وایټل ارګان ورته وایو یو حیاتي غړی د بدن لپاره که چیرته دغه حیاتي غړی پسله وظایف خراب شي مختلواله پیدا کړي تبن د شخص د مړینې باعث ګرځي نو بهترینه خبردار ده چې د خود سرانه تداوی و درمل نسخه استفاده و نشي که هغه اره دوا اوسېږي بهترینه خبردار ده چې هر کله شخص سردردی پیدا کیږي لامل باید پیدا شي چون اوسني وخت کې زیاتره خلک د لوړ فشار یا هم د ټیټ فشار په اصطلاح تکلیفونه لري یا هم نارامي لري بی خوبي لري تشوشات لري افسردګیان لري خفګان لري بهتره خبر ده چې اول دغه شان ټول رول اوټ شي دغه شان باید رد شي بعد هغه بیا په اصطلاح سردردی په خاطر باندې کوم درمل استفاده کوي بیا ورته اجازه شته
من د مخنیوي په لارو چارو به هم ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي اوس به راشو اوریدونکو ته خلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ مننه کوم مهرباني
وازه ما د نه خاص دا ټول مده کیږي چې د سر درد نه رمه خدا مشکلې دي کې د سر د پاتنه برخه د ازلي چې د شخ لري کنه سر جمجمه می او د شخوال سره د مری اسم غاړه چې نه دام درد کوي او مطالعه ما مخصر ما مطالعه کوم ما په خوانه یعنی مطالعه مې ډیر کم شوې ده یعنی کوم درس کې زه مطالعه کوم هغه درس صحیح په ذهن کې مې نه کېني او خبرې
ډاکټر تاسو پوښتنه لرئ ځواب یې کړه له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ډیره مننه
اصلا ازلی شخواله مخکې لامل کې ویلي چې خواله د سکالپ یا د سر د پوستکي په سلا امراض خواله د سر د پوستکي لاندې کوم مربوطه عضلات د سکالپ یا د جمجمه د دې شخواله یا سپزم په سلا د هر برخې سپزم یا شخواله دا یو لامل کې درې شي په سلا نامغ مربوطه ساحه د درد کچیر ته وستون زده سوسیږي چې په صلاح د دور په صلاح مری برخه یا غاړه ورسره هم خوږيږي او د یو چې په صلاح د سر د پورتنې برخه د غزلات مشخ پدې کیږي خو اصلا خه خبردار چې په صلاح کله چې د غسپزم د منځ په صلاح لری شي با دغه نه به تر درمه
ډیر زیات مننه دوستانو خبرونه هم د غلطه پای ته رسیږي په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر عبد الواحد صدیقي و چې زما پوښتنې جواب کړي یو نړی مننه صدیقي
تاسو نه هم نه خوشاله سم ورو
دا ازادي رادیو نور خبرونه مهروي زمنګ د خدای پامن
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.